ستوري مسی وخت سهار لس بجې سوې. نن د خالي ورځ د 2015 میلادي کال د اکتوبر 1 نیټه ده. زه عبدالحق کاکړنو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساعته خبرونو په دوهمه غړي کې هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، افغانستان او شام په اړه رپورټونه او شننې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په دوهمه نیمایي کې اونیز ادبی کلتوري پروگرام د باختر ستوري لرو. خو پایل د خبرونو سرټکی د پاکستان چارواکو د جمعې تر پیلېدو له مخه د زلزله ځپلو د مرستو لړۍ تیزه کړې ده. د افغانستان د کندوز ښار د سقوط تحقیقات موندونکي کمیشن وایي چې خپل رپورټ یې مکمل کړی دی. د رومانیا په سر ښار بخارس کې د چارواکو په خبره په یونایټ کلب کې د 14 له وجې شپږ کسان وشل شوي. او سم د خبرونو تفصيل. د پاکستان چارواکو د جمعې تر پیلېدو لمخه د زلزله ځپلو د مرستو لړۍ تیزه کړې ده. د ځپل سو سیمو له دورې وروسته د پاکستان د آفتونو د نظم ادارې مشر اصغر نواز پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې تول. دوی د اغیزمنو سیمو لپاره د ټرکونو، اته هلیکاپټرو او پوځي الوتکو په واسطه د ضرورت شان استوي. په دې کې خیمې، برستنی او د یخ ضد نمونیا واکسین هم شامل دي. د پاکستان د موسمیت محکمې سر له سبا په زلزله ځپلو سیمو کې د واورو اورېدو وړاندوینه کړې ده. د اکتوبر په 16 په سیمه کې راغلي زلزلې تر ټولو زیات تاوانونه په خیبر پښتونخوا او افغانستان کې کړیو. په زلزله کې 306 نوي کسان مرسي وو چې پکې 202 په پاکستان او 120 په افغانستان کې وو. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې ده چې د هرې وسلوالې ډلې پر ضد بېله څه توپیرا کاروایي کوي. د بهرنیو چارو دفتر ویاند قاضي خلیل الله د جمعې په ورځ اونیزې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې ضرب اعظم عملیات د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد دي.
پاکستان دا اپریشن ضرب اعظم دوران دا هر قسمه وسلوالې ډلې پر ضد ګامونه پورته کړي. موږ سوسو وارې دا ویلي چې ښه او بد ترهګرو کې هیڅ فرق نشته. د ضرب اعظم اپریشن او قومي اکشن پلان ستاین د پاکستان او امریکې مشترکه اعلامیه کې اهم شوي.
د ایران لخوا د افغانستان امن په عمل کې له طالبان سره د خبرو اترو پیلولو په لړ کې د مرستو وړاندیز په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې قاضي خلیل الله ول هر څوک چې په افغانستان کې د سولې لپاره کردار ترسره کول غواړي اسلام آباد یې تر هرکلی کوي. د پاکستان په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیتي انتخاباتو د لومړي پړاو په لړ کې د ووټ اچولو لړۍ روانه ده. د پنجاب په 12 او د سند په 8 شهرونو کې ټاکنې کیږي. په پنجاب کې 45,103 او په سند کې 10,080 امیدواران برخه اخلي. په پنجاب کې پر پولینګ سټیشنونو پوز ځای پر ځای کړل شوی دی. د انتخابي کمیشن د پرونی بیان لمخې په پنجاب کې 8,300 او په سند کې شاوخوا 6,500 پولینګ سټیشنونه د امنیت له پلوه حساسه ګرځول شوی دی. د ووټ اچول لړۍ به نن په 15 بجې پای ته ورسیږي. په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې وار لمخه بلدیتي انتخابات شوی دي. د افغانستان د قندوز ښار د سقوط وبخښي. په پاکستان کې ونه حکومتي اداره وایي په دې هیواد کې هر کال 40,000 ښځې د سینې له سرطانه یا کینسر مري. د جمعې پر ورځ له مشال ریډیو سره د خبر پر وخت پینک ریبن نومي ادارې ویاند ناصر غفور وویل په پاکستان کې هر کال شاوخوا 100,000 ښځې د سینې په سرطان اخته کیږي چې پکې د زیاترو تعلق له خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو څخه وي.
40,000
خواتین هر سال سینې د کینسر له وجې هر کال مري. کله موږ د طبي سہولیاتو جاج اخلو نو هغه د نشټ په برابر وي. پاکستان کې چې څومره هم د کینسر هسپتالونه دي نو هلته د سینې د سرطان داسې شوبه نشته چې مکمل علاج پکې کیږي.
ناصر غفور زیاته کړه چې د دوی اداره پینک ریبن د سرطان د مخنیوي لپاره په لاهور کې هسپتال جوړوي چې په راتلونکي هفته کې به ورباندې کار پیل شي. د افغانستان د کندوز ښار د سقوط د حقیقت موندونکي کمیشن وایي چې خپل رپورټ یې مکمل کړی او حکومت ته سپارلی دی. د دې کمیشن یو مشر فاروق وردک پرون مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان د امنیت د شورا له کتنې وروسته به د خپل رپورټ لازمي برخې روانونی له ولس سره شریک کړي. د دې پوینا رپورټ 2000 پاڼې دی چې ولسمشر ته سپارلی دی. د افغانستان پکتیا ولایت شپږ ولسوالیو ته د غزیدلي سړک د پرانستلو لپاره کار روان دي چې کېدای سي نن خلاصي. وسوال طالبانو پرون د یو غره په لمن کې د 14 په وسیله د څمکنیو لژمنګل، احمد خیلو، ځاځي اریوب، پټان او جانخیلو ولسوالیو ته تلونکي لاره ځکه وتړله چې د ولسوالیو ته د امنیتي ځواکونو د ورتګ مخه ونیسي. د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی اور یخیلن مشارډو تول چې سیمه ته امنیتي ځواکونه په رسیدو سره وسوال طالبانو له مزاحمت پر شا سول او وتشتیدل. وسوال طالبانو په دې اړه له همڅه نه دی ویلي. د رومانیا په سر شهر بخارست کې د چارواکو په خبره په یو نایټ کلب کې د چاودنې او وروسته بیا د اور لګیدو له وجې شپږ کسان وژل سوي او اته اتیا زخمیان دي. پیښه بېګا د شپې سوې ده. د دې هېواد د کورنۍ چارو وزیر رئید عرفات ویلي په نایټ کلب کې د موسیقي پروګرام چې په کې 400 کسانو ګډون درلود د ویره وشو ده چې شایي د مړو شمېر زیات سي. دا په بخارست کې په تیرو 300 کې تر ټولو لویه پیښه ده. یو یعنی شاید له کلب تر راوتلو وروسته رویټرز خبري اجنسي وویل چې د نن ټال ماټیل دی او خلکو د بهر راوتو کوشش کوي. مرستیال لومړی وزیر ګابریل اوپریا ویلي د پیښې د لاملونو پلټنه لاوار لمخه پیل شوې ده. د نړۍ مشران وایي د ویانا پرونی غونډه کې د شام د 4.5 کلن بحران د حل لور ته یو څه پرمختګ شوی خو د بشر لسد د راتلونکي په اړه اختلافات حل شوی نه دي. د امریکا بهرنی چارو وزیر جان کیری پروندول چې له خپلو روسي او ایراني سیالو سره د دغه مسلې د حل لپاره د خبرو پر جاري ساتلو اتفاق کړی. برخو د فرانس بهرنی چارو وزیر لوران فابیوس وویل چې په یو شمېر مسایلو سلا راغلې ده. د غراز اروپا یونین د بهرنی سیاست د ادارې مشر فدریکا موګرینی وویل چې په دې اتفاق کوسو چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو سیاسي عمل پیل شي. د شام په اړه د ویانا په دغو خبرو کې د شپاړو هیوادونو د سفارتکارانو او د لومړي ځل لپاره ایران هم برخه واخیسته. هم له دې سره د مشال لیډو د دې وخت خبرونه پای ته ورسېدل. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه واوریدل. په روانه غړی کې د جنونو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. تر دې وړاندې چې د خیبر پښتونخوا په زلزلہ ځپلو سیمه کې واوري وسی د پاکستان چارواکو د مرستندوی کارونو د زیاتولو اعلان کړی. یو نه حکومتي ادارې ساوث ایشین پارتنرشپ په یو څېړنې کې د غیر مسلمو پر ضد په تعلیمي نصاب کې د بدلون راوستو غوښتنه کړې. خو د دې هوا د ځان یو استازي ولی غواړي چې د دوی اتلان به هم د نصاب برخه شي.
زمونږ واړو ګوري دا ماشومان هم دا سټډي کې چې واقع دي دا پر اقلیت هم ډېر قربانې ورکړې دي. زمونږ هم د ملک صحیح شته حیثیت شته.
د پینک ریبن په نوم یو اداره وایي په پاکستان کې هر کال 40,000 ښځې د سینې له سرطان مري. یو ډاکټر ښځو ته څه مشوره ورکوي؟
بچیانې شلو کالو ته رسی هر میاشت خپل معاینه خپل لاس سره دی کوي خپل ځان خپل جسم نه دی ځان پوي.
دا په دوه نیمه کې اونۍ زدبي پروګرام د بختر ستوري لرو. لکه څنګه تاسو خبرونه کې واوریدل د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د زلزلہ ځپلو سیمو د زلزلہ ځپلو سیمو د غزمنو خلکو لپاره مرستندوی کارونه زیاتوي. دا ځکه کوي چې د ژمي موسم دی او د موسمیاتو محکمې دا وړاندوینه کړې ده چې شایي سر له سبا څخه د واورو سلسله شروع شي. په دې اړه باندې نور تفصیل په اسلام آباد کې خپل همکار ریاض مسخیر راکوي.
کما اندښنا یا کما یرا اصغر نواز څوک چې د ان ډی ایم ای یا د افات د نظم چې کوم د ادارې مشر دی هغه سرګند کړی دا چې راتلونکو ورځو کې د زلزله سیمو کې د سختو بارانونو او د واوري لړې امکان دی. نو د هغه سره امکان دا هم دی چې بیا کم د اندادی کورونو دی اندادی حالې زلي دي نو په هغه اثر پریوتی شي. لګا د ویناوا چې بیا په واورو او په بارانونو کې نو خو هلیکاپټر چې کوم دی نو هغه الوت کولی شي نه د سړکونو په ذریعه باندې چا سره رابطه کیږي. نو په دغه وجه باندې تر اوسه پورې چې څومره د ریسکیو عملو هغه اثر تر رسیدلی دی او اوس ټوله پاملرنه چې کوم دی هغه د بحاله او امداد ته ورکړې شوې ده. تر دې وخت پورې اته چې کوم دی هلیکاپټر او 15 جازونه دا په دغه امدادي کارونو کې برخه اخلي. او دا خبره ده چې تر اوسه پورې د امداد نه رسیدو په وجه باندې یو کس هم نه دی مړ شوی، داسې اطلاع نه ده راغلې. د ده په وینا څلور میډیکل ډلې دي هغه کار کوي، هغې په مختلفو علاقو کې بیا میډیکل کیمپونه لګولي دي، په هغې کې کار کوي. دغه رنګ چې کم د خیمې چا ته د خیمو ضرورت و یا چا ته چې نور کم امداد ضرورت دی د خوراک څښاک یا دوایانې هغه ورکړې شوي دي، او د پیسو د ورکولو چې کم عمل دی یا کم امدادي رقم چې دی هغه به هم د ګل د ورځې نه هغه کار شروع به شي. دغه رنګ د ده ووایي چې د 15 نومبر یعنی کې کما بل میاشت شروع کیږي، نو د 1 نومبر نه بعد واورو عمل شروع شي او تر 15 نومبر پورې داسې یره څرګندېږي چې د زلزله ځپلو سیمو کې د 3 نه 4 فوټو پورې واورې وشي. نو دوی غواړي چې د دغې نه مخکې مخکې چې څومره هم امدادي کارونه دي هغه سرته ورسي.
دا ریاض مسخیل چې د زلزله ځپلو سیمو په اړه باندې د پاکستان حکومت د دې اعلان په اړه تفصیل راکولی چې دوی به مرستندوی کارونه تیز کړي، خو بلخوا بیا اغېزمن خلک شکایت کوي چې د اعلان سربېره هم حکومتي مرستې دوی ته نه رسېږي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم تېر ورځ په سستو امدادي هلو ځلو خپګان څرګند کړی وو. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د ټولو ضلعو ډیپټي کمشنرانو ته د امدادي هلوزلو د تیزولو امر کړی دی. په پښتونخوا کې د اپتونو د انتظام د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویان لطیف خان مشال ریډیو ته وویل چې د راروان زیارت د ورځې پورې به د راغورځېدلو یا زیانمن شوي کورونو لپاره او د مړو او جوبلو په سر اعلان شوي مالی مرستې ویشل سرته ورسي.
کمبل شوی، رضایان شوی، په دې تلبله کې وفات شوی دي یا زخمی شوی دي یا د هغوی کورونه ړنګ شوی دي، دا ټول چې کوم نغرې نو دا درې واره ګروپو پیکیج دی.
د زلزلې وروسته اغیزمن شوی خلک د حکومت د ردعمل نه مطمئن نه ښکاري، او دې لړکی د هنګو یو تن ملک زاهد امین مشال ریډیو ته وویل چې نه خو په اسپیتالونو کې د ټپیانو سم علاج کیږي او نه لری پروتو سیمو ته د حکومت لخوا اعلان شوی مالی مرستې رسیدلې دي.
چې کومې دوی شوی وي په دوا باندې بالکل اسم نشته، نه په ټایم باندې نرس رضی، نه په ټایم باندې ډاکټر رضی، او یو یو ڈرپ لگے دنو دپارا بت سر زل بر نرس تا ورزی اور ریکویسٹ بہت کہ چې راشه زما مریض هغه ختم شوی دی، دا وینه پی رضی زه درغلم دا خبره ده. په کار دا دی چې مونږ دم ته مو یو لکه تم سوکتلی وی ټیم یې استولې وی حالات معلوم کړي وی، ولې چې نه هلته هسپتالونه نشته، نه هلته سر ډاکټران شته دي، الاریج کې انتظامات شته، هغه باوجود هم دلته نه ملويږي. نو ته سوچ وکړه چې بیا به په هنګو کې څه ملويږي او یا به په فاټا علاقو کې څه ملويږي.
13 ورځ د سوات په سیدو شریف روغتون کې د زلزلې له وجې ټپي شوي 2 نور کسان مړه شوي دي، او په پاکستان کې د 26 اکتوبر د زلزلې د مړو ټوله شمیره 240 ته رسیدلې ده، او د زلزلې له وجې په خیبر پښتونخوا کې 15,000 کورونه ړنګ شوي دي، او په زرګونو خلک د یخنۍ له وجې د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
د ساوث ایشین پارتنرشپ په نوم یوې نه حکومتي ادارې له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې ده چې د مختلفو مذهبونو ترمنځ د زغم او ورورګلوي پیدا کولو لپاره د تعلیمي نصاب کې بدلون راولي. د خبرې د ادارې په یو څېړنه کې سوي ده چې پرون په پېښور کې د یو دستوري پر مهال شریکه کړه شوه. د مشال ریډیو خبريال زلاند یوسفزی په دې اړه رپورټ لري.
په سکولونو کې د اقلیتونو د ماشومانو لپاره د اسلامیات پر ځای د اخلاقیاتو د کتاب په اړتیا، او د سکول په نورو کتابونو کې ځنې نفرت خوروونکي مضمونونو یا جملو باندې سیړنه کوونکي د ساوث ایشین پارتنرشپ غړي اډوکیټ هاشم رضا مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د سیړنې تر مخه د مختلفو مذهبونو د خلکو ترمنځ د نفرتونو کمولو لپاره د سکولونو په نصاب کې بدلون ته اړتیا ده.
چې څومره بچو ته اسکول کې خایم زموږه بچو هغه سره رویه تبدیل کیږي، امدا بچي به مخکې پروفیسر هم جوړوږي، لیکچر هم جوړوږي، استاد هم جوړوږي. نو ایتکس بوکس کو مقصد دا چې ماینورټیز لپاره اسلامیات په انټرنیټ کې هغه نو ویل غوړي نو ټیک دا یو خپل خوخه ده. ما په خپل داسې ماجمان کتلې چې هغه وایي چې موږ یو هیڅ مطلب خو اته څوک څوک ویل غوړي به شک ته څوک وي بیا په هغه لټریچر کې یا کتاب کې کوم مواد دي هغه باندې لګته وجو ورکړي.
د پاکستان مسیحی لیگ غړی سٹیفن غوری وایي چې د برطانیې پر ضد د آزادۍ تحریک او د پاکستان په جوړولو کې غیر مسلمه خلکو هم برخه اخیستې وه او باید نصاب کې د آزادۍ د تحریک د مسلمانانو اتلانو ترڅنګ د غیر مسلمو اتلانو مضمونونه هم شامل شي.
منگم بلا کسان و قربانے ورکڑے دے آئی دم سپک پکار دے چدا بھی چھ منگم وارڈا و گوری دا ما شمانم دا سٹیڈی کی چھ واقعی دے دا پارا کلیت ہم دیر قربانے ورکڑے دے چھ منگم دے ملک سہی سشتا سہی سیت شتا نو دے دا دا ساتے چدا دا کاروائی شروع شی نو خامخا دا نفرت با کم شی ہر سڑے بدا ہوئی چھ دے کہ کلیت ہم خواہ خپل کردار ادا کرے دے اور منہ محبت سر بوسی گی کلا پور منگ تدا پتہ نہیں چہرہ ماتا دا پارا سکڑی دی ماں دے ملک دا پارا سکڑی دی منگ اگنور کوئی
د آل پاکستان ہندو کمیونٹی مشر ہارون سربدیال وائی چې پاکستان د ډیرو کورنیو ستونزو سره مخ دی او باید په داسې وخت کې د ټولو مذهبونو او فرقو د منونکو په یووالي
نور تعصب چې دی هغه د پاکستان بقا د پاره ډیر زیات خطرناک دی. د دې خبرې کولو مطلب دی چې ریلیجیس فریډم اور مائنارٹی رائٹس اور ایتھک بک د دې د سینسیټایز کولو وخت دی چې موږ د دې اهمیت خلکو ته اجاګر کړو چې د دې اهمیت چې دی نه صرف د نان مسلم لپاره بلکې مسلم کمیونٹی کې د خلکو ذہن سازی کې چې دی هغه خلک چې فیوچر کې چې دی په سٹیئرنگ سیٹس باندې راځي او د ملک د دې وطن عزیز پاکستان کار به چلی.
د آرمی پبلک سکول پیښې وروسته د سخدریزې د ختمون لپاره طرحه شوی نیشنل ایکشن پلان کې د نورو مذهبونو فرقو او قومونو پر ضد نفرت خورونکې ویناګانو او لیکونو باندې بندیز لګول شوی دی. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د خالد اورځي 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو،
سروې
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمو بجو.
پاکستان د پخوا په شان یو ځل بیا پر دې خبره ټینګار کړی چې ضرب اعظم عملیاتې د یوې خاصې ډلې نه بلکې د هرې وسلوالې ډلې پر ضد پیل کړي دي. پرون په اسلام آباد کې د اونیزې غونډې پر مهال د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي قاضي خلیل الله ول چې هیواد یې بېله څه فرقه پوځي عملیات کوي. امریکا د اندېښنه ښودلې وه چې ضرب اعظم عملیاتو کې حقاني شبکه نه ده ځپل سوې. نور تفصیل له اسلام آباد محمد عمران راکوي.
د پاکستان د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله د جمعې په ورځ د معمول خبری غونډې ته د وینا په وخت وویل چې پاکستان په هیڅ یو وسلواله ډلې یا خوبت کې توپیر نه کوي. ضرب اعظم کې د ټولو پر ضد یو شان کاروایی روانه ده د کم چې مثبت نتیجې مخې ته راغلي دي.
پاکستان ضرب اعظم کې تحت
پاکستان دا اپریشن ضرب اعظم دوران دا هر قسمه وسلواله ډلې پر ضد ګامونه پورته کړي. موږ سوسو واری دا ویلي چې ښه او بد ترهګرو کې هیڅ فرق نشته. د ضرب اعظم اپریشن او قومي اکشن پلان ستاین د پاکستان او امریکې مشترکه اعلامیه کې اهم شوي. نړۍ دا مني چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد کاروي کړي او د دې مثبتې نتیجې هم مخې ته راغلي.
د
ایران لخوا د افغانستان د امن په خاطر د طالبانو سره په خبرو اترو کې د مرستو د وړاندیز په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې د خارجه دفتر ویاند وویل چې هر هغه څوک چې افغانستان کې د امن لپاره خپل کردار ترسره کول غواړي دوی ورته هرکلی وایي.
اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے،
اصل مقصد دا رہے چې افغانستان کې امن وي او که څوک د افغان حکومت سره په دې خبره کول غواړي چې د امن مذاکراتو لړۍ دې بیا پیل کړي نو دا به د هغه ایواد سره سره افغانستان او دې منطقې لپاره یو ګټور ګام وي.
افغانستان کې بھی انٹرسٹ میں ہے اور ریجن کے بھی انٹرسٹ میں.
یادونه ولدا چې د امریکای د خارجه محکمې بیان 13 ورځې ویلي چې د پاکستان قبایلی سیمه اوس هم د وسلوالو محفوظ ځایونه لري او باید پاکستان د دوی پر ضد بغیر له ستوپیره کاروایو کی. بل اړخته د ایران سپریم نېشنل سکیورټی کونسل سکتر هم دا وړاندیز کړی چې د دوی ملک افغان امن مذاکرات بیا شروع کولو کې خپل کردار ترسره کولو ته تیار دي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوس راځي یو بل رپورټ ته. د ښځو سینې سرطان مخنیوي لپاره کارکوونکي یو غیر سرکاري اداره پینک ریبن وایي چې په پاکستان کې د سینې سرطان د درملنې لپاره یو روغتون جوړوي چې راتلونکې اونۍ به پرې کار پیل شي. د یادې ادارې په وینا چې دا اسپتال د لاهور په ګلبرګ علاقه کې جوړیږي او یو تشخیصي مرکز به په اسلام آباد کې پرانستل شي. په دې اړه د رابعه اکرم خان رپورټ اورو.
پاکستان کی دخصو دسینے سرطان مخنیوی لپارا کارکون کی غیر سرکاری ادارہ پنک ریبن وائی چی پاکستان کے ہر کال پر زرگونو دسینے سرطان لوج متاثر کی دن کی زنانو لپارا دسینے دا کینسر دا مخنیوی ہسپتال جوڑوی چی باقی اداکار با پری راروان ہفتے کی شروع شی دا یاد ادارے پا وینا چی دا ہسپتال با دا لاہور پا گلبرگ علاقہ کی جوڑی گی دس لپارا چی دا حکومت منظوری خصے شوی دا دے ہسپتال دا تشخیص یو مرکز پا اسلام آباد کی ہم جوڑول کی گی مشالی ڈوسر پا خبرو کی دا پنک ریبن ویان ناصر غفور اویل چی ہر کال پاکستان کی سلویخ سر خسی د سینې د کینسر لو جمری د د پوینا چې د ټولو زیات متاثر خسی خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو سره تعلق لري د سینې د کینسر وجوهات په اړه د نوموړي وینا ده چې تر اوسه پورې د دې معلومات لا مخې ته نه دی راغلی او د دې د معلومولو لپاره د یو سنجیده تحقیق ضرورت دی. دی وای
40,000 خواتین هر سال
سلویخ زر خسی د سینې د کینسر لو جې هر کال مري او شاوخوا 100,000 زنانه په دې مرض اخته کیږي. نو د دې صورت حل په نتیجه کې چې کله موږ د طبي سہولیاتو جاج اخلو نو هغه د نشت په برابر وي. پاکستان کې چې څومره هم د کینسر هسپتالونه دي نو هلته د سینې د سرطان داسې شعبه نشته چې مکمل علاج پکې کیږي. زموږ اداره د دې صورتحال له وجې د پاکستان لومړی د سینې د کینسر هسپتال جوړوي په سبه چې کار را روانو څو ورځو کې شروع شي. دا به د یو نه دوو کالو ترمنځ جوړ شي او ټولو مستحق ښځو ته به وړیا د علاج سہولیات ورکول کیږي.
د پېښور
د ارنم هسپتال او د کینسر ماهره ډاکټر سفوره شاهد وایي چې د سینې د کینسر زیاتره کیسونه په هغه ځوانانو ښځو کې کتل شوي دي د چا عمرونه چې د 10 کالو نه 1.5 کالو کې وي. د دې په وینا چې کم شمېر سره د سینې د کینسر کیسونه مخې ته راځي نو اوس د دې لپاره په باقاعده توګه د یو هسپتال ضرورت محسوسېږي. دا وایي چې ښځو له پکار دي چې خپله د خپل بدنونو معاینه کوي او که په ځان کې څه ویني چې ډاکټر سره په فوري توګه رابطه کوي.
کالو ترسی هر میاش خپل معاینه خپل لاس سره د کوي خپل ځان خپل جسم نه دي ځان پوي او کاغه کې لغون دې لګره دو بدل راځي تبدیلی نو پته لګي چې دا شی بل میاش کې نو دې میاش کې خدا لغون دې لکه سرمن سخت شو یا لاندې غټه کلک غون دې نری غون دې ښکار شو یا شیپ کې فرق شو نو دې د پاره هر میاش خپل از خود تشخیص مونږ ویو چې کوي او تاسو هغه کې لمبلو دوران کې بغیر لمبلو نام چې لاسونو سره خپل لاس سره غس سینا او ترخ ګوره او غس لا سره خې سینا او ترخ پملاسي یا پولاړې تاسو پارام تاسو هغه خبره چې صحیح طریقے سره به ګوره.
غیر سرکاري ادارې پنک ریبن په وینا چې د هندستان په نسبت پاکستان کې د سینې د سرطان د کیسونو شرح درې چنده سیوا ده او هر کال نوي سره کیسونه پاکستان کې رجسټرډ کیږي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویشت کلو هرڅه او لنډو سپو 2013 1450 1470 او 15,000 کلو هرڅه اوریدلی شئ.
ډان ورځپاڼه لیکي چې په سیمه کې د امن راوستلو لپاره بهرني طاقتونه او په ځانګړې توګه چین او امریکا دلچسپي لري نو ممکنه ده چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر ځای کولو کې مثبت پرمختګ وسي. د مقالې نور مهمې برخې له ګولایا سره.
ډان ورځپاڼه په جنوبي وزیرستان کې افغان پولیس سره نږدې د اف سي ځواک د وو فوجیانو د وژنې په اړه ادارې خبره کړې ده او وایي چې چیرې د دغه شان پیښو مخنیوي ونه شي نو په سیمه کې به تاوتریخوالی نور زیات شي. ډانز وسپان لیکي د پاکستان فوج هغه غنګوسي نه دی رد کړی چې ګینی دا کار په افغانستان کې میش د پاکستان ضد عناصر وکړي دي. ورسپان زیاتوي د غپیخو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې لا نورې پیچلې شوي. بلخوا د ورسپان په خبره افغانستان تور پوری کوي چې له پولي هغه اړه بریدونو په دوامدار توګه روان دي. ورسپان لیکي په پوله د دغه پیخو نخکاری چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پراخي مسلې موجود دي. سمو دا وړاندې د دوړو هوادونو ترمنځ دواړه خې اړیکې خېشوي وي خو د دې موده ډیره کم وه. ورسپان پښتنه راپورته کوي چې آیا په موجوده حالاتو کې به دواړه هوادونه اړیکې پر ځای وساتي او آیا دا به ممکن وي چې په دې کې پرمختګ وشي. دا معلومه نه ده. ورسپان لیکي په افغانستان کې د جګړې موسم په ختمېدو دی. بلخوا امریکا ژمنه کړې چې تر 2018 کال پورې به په افغانستان کې پاتې شي. ورسپان لیکي د طالبانو مشر ملا منصور پر طالبانو خپل اثر لرلو لپاره کوششونه کوي. په دې هرڅ کې پاکستان په دې خبره ټینګار کوي چې افغان طالبان د سولې خبرو اترو ته آماده کولو لپاره هڅه کوي. بلخوا د افغانستان د ملي وحدت حکومت په خپل منځ کې اختلافات هم ندي ختم کړي. ډان ورسپان لیکي بهرني طاقتونه او په ځانګړي توګه چین او امریکا د سولې خبرو اترو کې دلچسپي لري نو ځکه ممکنه ده چې دغه مسلو په حل کې مثبت پرمختګ وشي.
ګلله یاسو یوې نړیوالې غیر سرکاري ادارې انټرنیشنل کرایسس ګروپ د نړۍ څخه د پولیو رنځ ختمولو لړکی پاکستان یو خنډ ګرځولی دی، ځکه چې د پولیو وایرس یوازې په افغانستان او پاکستان کې موجود دی. خو د پاکستان د صحت چارواکي وایي چې د تیر کال په مقابله کې روان کال کې د پولیو په مخنیوي کې لوی پرمختګ شوی. د کال 2016 ته نیمایي پورې به دا رنځ په مکمله توګه د دې هیواده ختم شي. محمد عمران رپورټ لري.
یوې نړیوالې غیر سرکاري ادارې انټرنیشنل کرایسس ګروپ د نړۍ نه د پولیو رنز د ختمون لړکی پاکستان یو خنډ ګرځولې او وایي چې که پاکستان د دې رنز نه پاک نشو نو دا به یو وار بیا د نړۍ لپاره یو لویه خطر جوړ شي. کله چې موږ د دې رپورټ په اړه د خیبر پښتونخوا د ساسکو ورکولو د پروګرام ای پی آی اسیسټنټ ډایرکټر ډاکټر اکرم شاه نه وپوښتل نو هغه وویل چې دا یو حقیقت دی، خو د تیر کال په مقابله کې پاکستان لوی پرمختګ کړی او زر ده چې دا رنز به زموږ د ملک نه هم ختم شي.
په مقابله کې په 2015 کې لکه پاکستان کافی امپروومنت کړی دی. لکه لاسټ ټایم موږ سره 39 ډیسټریکټس انفیکټډ وو، دا ټایم صرف 17 ډیسټریکټس انفیکټډ دي. چونکه په 2015 کې لکه سکیورټی سچویشن ا بیت کلیئر شو، کومه چې کلوزډ ایریاز وی چې هغه کې بالکل ویکسینیشن بین اوف هغه ایریاز اوپن شو موږ ترورو، لکه اوس په خیبر ایجنسی کې 100% اکسس ملو شو. ان شاء الله چې لکه زموږ کومه دا روانې درې کمپین دي کنه د نومبر، دسمبر او جنوري، کدا سې ګاډ فوربیډ لکه سې ایونت پکې او نشو چې هغه موږ پروګرام ته بیا سیټ بیک ورکړي. نو دنیا
د روان کال دوران د پولیو کیسونو په اړه ډاکټر اکرم شاه وویل چې قبایلی سیمو کې تیر کال 120 او خیبر پختونخوا کې 80 کیسونه مخې ته راغلي وو، ولې روان کال کې قبایلی سیمې نه یوازې 11 او خیبر پختونخوا نه 15 د پولیو کیسونه رپورټ شوي او دا وخت د پولیو رنځ یوازې په پیښور کې شتون لري.
زمونږ د خیبر پختونخوا نه 15 کیسز را شوې دي، 11 کیسز چې کوم دي نو هغه د فاټانه فاټانه لاست ایئر دمو په خیال چې 147 کیسز دا کال لاغې نه صرف 11 کیسز دي. زمونږ د کیپ چې کوم نو لاست ایئر 68 کیسز دا ټایم چې کوم دي نو صرف موږ سره 15 کیسز.
د ذکر ده چې د سیادت محکمې چارواکي په عمومي توګه دا ګیله لري چې په ټولنه کې اوس هم داسې خلک شته څوک چې خپل ماشومان ته د پولیو نه د مخنیوي ساسکي نه ورکول غواړي او یاد دې ساسکو په اړه شکمن سوچ لري. د دې لپاره باید هر یو تنو په خصوصي توګه علیمان خپل کردار تر سره کی. دلر کی مفتی اختر او رگزی مشال ریڈیو تو ویل
بیماری خلاف گامون تکول دا د دین اسلام حکم دے او د نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحت مبارکنا د بیماریانو او خلاف د دوایانو ارشادات هم موجود دی. یو مسلمان یو معقول هوشمن انسان د دې مخالفت نشی کولے. کمون د بهر استعماری دنیا بارود استعمال او مزایر استعمال او سٹینگر استعمال او نبیاز و هم چې د پولیو ویکسینیشن والے سره د حمد کوفر فیک فتوی چې ونه لګي نمنګ به د دنیا سره د دې قابل شو چې قدم کیږي.
دا یادونه ورده چې پټول نړۍ کې دا وخت افغانستان او پاکستان نه علاوه یو ملک هم د پولیو رنز نشتا او تیر وختونو کې د دې رنز لقبله په پاکستانی وګړو سفری بندیزونه هم لګیدلی وو کم چې ورستو بیا ختم کړل شو. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د قبایلی سیمو د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال مشال ریډیو ته ویلي چې د فاټا لپاره وړومبۍ پوهنتون کې به د وایس چانسلر ټاکل کېدو وروسته د را روان کال څخه کلاسونه پیل شي او د دې لپاره انتظامات هم کړي دي. د پوینا حالي ځلې اوس نورې هم توندې کړي دي. د شبیر جان رپورټ اورو.
د اف ار کوهټ دره دمخیل نه د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال افریدی مشال ریډیو ته ویل چې د 2009 نه اعلان شوی د قبایلی زده کوونکو او قبایلی سیمو لپاره وړومبۍ یونیورسيټي یا پوهنتون به راتلونکي کال نه کار شروع کړي او دغه طبقه کلاسونه او داخلي هم شروع شي.
دا سیدا جی ته ان شاء الله تر پورې د دې کې میټینګ مو کیږي نو امید لرم چې خیری روانه میاشتې په اول دو هفتو کې به وی سی اپوینټ شي. نو دا یو چې کم یونیورسيټي د 2009 نه پېندینګ ولاړه ونو دا به ان شاء الله دې کې یو غټ پیشرفت دی. د یونیورسيټي لپاره کوارټ کې تقریبا
پیښور پوهنتون کې زده کړه ترلاسه کوونکي د فاټا سټوډنټ فیډریشن یو غړی خان بہادر وزیر وائی کجردا پہنتون دغل تک جوڑ شو نہ قبائلی سمو یوش میر زکون کو تباہ ڈیر اسانتیا گانی وی اور دین علاوہ با دفاٹا زوانان پغٹ اشمیرا کے خپل لوڑ دکڑ ہم دوامدار و ساتھی
پپاٹا کے داخل لفاٹا یونیورسٹی التا جوڑ شو نزین چی 70% تعلیم پپاٹا کے نور ہم زیاد چی
نقامی سملے غلی قصر جمال جا تکڑا چی دی لڑکی دوی گورنر خیبر پختونخوا سیفران وزارت اور فاٹا سیکٹریٹ سره هم په تماس کې دي او د لړکې دوی په ګډه باندې هلې ځلې روانې کړې دي او چې څومره هم ستونزې وي هغه هوارې کړې دي د پام وړ ده چې 2013 د پیپلز پارټي حکومت کې د فاټا لپاره د پوهنتون او د میډیکل کالج اعلانونه شو ولې لا تر دې دمه په دغه اعلانونو عمل درآمد نه دی شوی شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
تاسو مشال ریډیو او ریاو سم لسنی مبه جه سوي دي د خبرونو لنډي څورو د پاکستان چارواکو د ژمی تر پیل دوله مخه د زلزله ځپلو د مرستو لړۍ تیزه کړې ده د ځپل شوو سیمو له دورې وروسته د پاکستان د آفتونو د نظم ادارې مشر اصغر نواز پرون په اسلام آباد کې خبرې غونډې ته وویل چې دوی د اغېزمنو سیمو لپاره د ټرکونو او هیلیکاپټرونو او پوځي الوتکو په واسطه د ضرورت شیان استوي پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې ده چې د هرې وسله والې ډلې پر ضد به بې له څه توپیره کاروایي کوي د بهرنیو چارو دفتر ویاند قاضي خلیل الله د جمعې په ورځ اونیزې خبرې غونډې ته دا خبره وکړه په پاکستان کې یو نه حکومتي اداره وایي په دې هېواد کې هر کال 40,000 ښځې د سینې له سرطانه یا کینسر مري د جمعې په ورځ د مشالیدو سره د خبر په وخت تقریبا مینداري وایي ناصر غفور وویل چې پاکستان کې هر کال شاوخوا 100,000 ښځې د سینې په سرطان اخته کیږي د پاکستان په پنجاب او سند صوبو کې د وضعیت انتخاباتو د لومړي پړاو په لټ کې د ووټ اچولو لړۍ روانه ده د پنجاب په 12 او د سند په 4 ښارونو کې ټاکنې کیږي د افغانستان د کندوز ښار د سقوط د حقیقت موندونکو کمیشن وایي چې خپل رپورټ یې مکمل کړی او حکومت ته سپارلی دی کمیشن یو مشر فاروق ولدک پر مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان د امنیت شورا له کتنې وروسته به د خپل رپورټ لازمي برخې روانونۍ د ولس سره شریکې کړي د افغانستان پکتیا ولایت شپږ ولسوالیو ته د غځېدلي سړک د پرانیستلو لپاره کار روان دی چې کیدای شي خلاص ولسوال طالبان پرون د یوه غره لمن د یوه غره په لمن کې د چاودنې په وسیله دغه لاره بنده کړې وه د رومانیا په سر ښار بخارست کې د چارواکو خبره په یو نایټ کلب کې د چاودنې او وروسته بیا د اور لګېدو له وجه شپږ ویشت کسان ووژل شوي او اته اتیا زخمي دي پیشه بېګا د شپې شوې ده د نړۍ مشران وایي د ویانا په اونۍ غونډه کې د شام د سلو نیم کلن بحران د حل لور ته یو څه پرمختګ شوی خو د بشار الاسد د راتلونکي په اړه اختلافات حل شوي نه دي د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې له خپلو روسي او ایراني سیالو سره د دې خبرې د حل لپاره د خبرو پر جاري ساتلو اتفاق کړی دا د سیمې او نړۍ خبرونه اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج سهیر کتنه کوي
نن جنگ ورځ پڼه خپل ادارې په پاکستان کې د زلزله متاثرینو په امدادي کارونو باندې لیکلي او وایي که څه هم حکومت د زلزله ځپلو د امداد لپاره هلې ځلې پیل کړې دي او دا هم صحیح خبره ده چې وزیر اعظم نواز شریف په خپل د امدادي کارونو څارنه کوي خو حقیقت دا دی چې بل طرف ته بزرګونو داسې خلک شته دی چې تر اوسه ورته امدادي سامان څه چې امدادي ډلې هم نه دي رسېدلې ادارې زیاتوي د دې اصل وجه دا ده چې د شانګلې دیر او چترا لارې ډېرې خرابې دي او سړکونه ځای زیم اچوی دی چې لوجی حالت امدادي ډلې نه دی رسیدلې او د هغه ځای متاثرین د سخت ستونزو سره مخ دي ادارې مخکې لیکي چې موږ وګورو نو اکثره په پاکستان کې زلزلې راځي او بیا د کال 2015 زلزله خو موږ له په هیڅ جوړ هیرول نه دی پکار ځکه چې د هغه زلزلې اثرات لا اوس هم د خلکو په ذهنونو نقش دي او لا اوس هم د هغه د متاثرینو امداد په سم ډول نه دی شوی نو پکار ده چې د پاکستان حکومت د جاپان ترکی او نورو ملکونو پر رنگ د زلزلې د نقصاناتو نه د بچ کېدو لپاره د وړاندې نه منصوبه بندي وکړي او یو داسې مستقل نظام جوړ کړي چې یو طرف ته نقصانات کم کیږي او بل طرف ته چې د کوم خلکو نقصانات وشي چې د هغې ازاله او د هغه متاثرینو زر تر زره امداد ممکن جوړي دي شي بل پلو ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د څو ورځو راهیسې میډیا کې د عمران خان او ریحام خان د طلاق خبرې کېدې خو دواړو د دې نه انکار کولو اخر د جمعې په ورځ دا خبر ثابت شو چې د دوانو طلاق شوه دی په دغه اړه خپل ټوئیټر پیغام کې درې خام خان وینا و چې موږ د ژوند لارې جدا کولو فیصله کړې درز عمران خان هم د خپل ژوند یو ګران وخت بللې درې مخ کې وایي چې دا فیصله د عمران خان کورنۍ فیصله ده او هیڅ چاله نه د پکار چې چا پاس دواجی ژوند تفسیری وکړي او هم دغه وجه چې وزیر اعظم نواز شریف خپل پلویان په دې معاملې د خبرو نه منی کړي او دا ځکه کڅوک سمرل وی لیډر یا سړی هم شي دا قسم خبره د ژوند سره تړلی وي او دې کې هیڅ نوې خبره نشته. دریا اخري کوي چې د عمران خان او ریحام خان د پاره دا خوا چې دوی په قانوني طریقه د بیلودو فیصله وکړه. ټولو سیاسي مخالفینو لا هم پکار ده چې دې معاملې کې ګوتې نه وهي او په دې د خبرو نه ډډه وکړي، بلکې دوی د خپلې وسیلې او توانایي د زلزلې ځپلو خلکو د پاره پکار راولي او په دې وخت کې دې هغوی نه هېروي، ځکه چې څو ورځې مخکې راغلي زلزلې سره په زرګونو خلکو ته مالی او ځاني زیان رسیدلی دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوال مطبوعاتو کې منند فرانس پریس خبري اجانس او ګارډین وسپانې لیکنې راخستې دي. فرانس پریس خبري اجانس د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د طلاق پر موضوع لیکنه کړې ده او د برتانیې ګارډین وسپانې بیا په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو او له دې هېواده د خلکو د وتلو پر موضوع مقاله خبره کړې ده. پوریوال کاکړ د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری اجانس لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی کرکټر عمران خان دویمې مېرمنې ته هم طلاق ورکړی دی. اجانس لیکي چې د دې خبرې پخلای د عمران خان د دویمې مېرمنې ریحام خان د جمعې په ورځ پر ټویټر ویبپاڼه وکړه. د اجانس په لیکنه دوه شپېته کلن عمران خان د روان کال په جنوري میاشت کې له 24 کلن ریحام خان سره واده کړی و. فرانس پریس خبری اجان زیاتوي چې عمران خان او ریحام خان له یو بل سره یوازې لس میاشتې تیرې کړې او اوس یې یو بل ته طلاق ورکړی دی. اجان زیاتوي چې عمران خان د ملک تر ټولو وړ کس ګڼل کېدی، خو هغه د حکومت ړنګولو لپاره تر پیل کړي احتجاج سمدستي وروسته د واده کولو اعلان وکړ. عمران خان د حکومت ړنګولو لپاره تحریک د 2014 کال د اګست په میاشت کې پیل کړی و، خو په ډسمبر کې یې له هغه وروسته ختم کړ چې وسلوالو د پېښور پر سکول برید وکړ. اجان زیاتوي چې د بی بی سی پر پخوانی کارکونکې او د پاکستان د یو ځایي ټلویزیون د خبرونې پر قربانی ریحام خان له هغه وروسته نیوکې وسوې چې نوموړی د تحریک انصاف په غونډو کې ګډون پیل کړ. خلګو پر نوموړی تور پورې کړ چې د خپل خاوند له شهرته په ګټه اخیستنه ریحام خان هڅه کوي چې ځان مشهور کړي. فرانس پریس خبری اجانس لیکي چې پر ریحام خان تر ټولو زیاتې نیوکې په خیبر پښتونخوا کې وسوې چیرې چې د تحریک انصاف حکومت دی. بل پلو د برتانیا ګارډین روزپانی بیا په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو او له دې هېواده د خلکو د وتلو پر موضوع مقاله خبره کړې ده. روزپانی لیکي چې له افغانستانه په داسې وخت کې د خلکو وتل زیات شوي دي چې طالبانو په دې هېواد کې په خپلو بریدونو کې زیاتوالی راوستی دی. ملګری ملتونه وایي چې د روان کال له جنوري تر اګست میاشتې 1,22,000 افغانانو په 44 هېوادونو کې پناه اخیستې دي. ګارډین روزپانې د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي چې دا شمیر د تیر کال په پرتله دوه چنده زیاتې او زیاتره پکې ځوانان دي. د سړیو قاچاقبرانو ورځپاڼې ته ویلي چې که د نیمروز له لارې تر تهرانه پر مځکه تګ وي، نو پر یوه کس له شپږو تر $5,000 اخلي، او که تر تهرانه په الوتکه کې او له هغه ځایه پر پښو تګ وي، نو $9,000 اخلي. د قاچاقبر په وینا که نیغ په نیغه د الوتکې له لارې د ترکیې تر استنبول شاره تګ وي، نو دوی $1,000 اخلي. د خان په نامه یو قاچاقبر ویلي چې هر شپه له 300 تر 400 کسان د افغانستان له نیمروزه ایران ته اوړي. د خان په وینا په هر لسو کسانو کې 300 یا خنیول کیږي او بیرته افغانستان ته لیږل کیږي، او یا هم د خپل هدف هیواد ته تر رسیدو وړاندې په بل هیواد کې پناه اخلي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا وایي په شام کې د بشار الاسد د رژیم منځحلارو مخالفینو سره پوځي مرستې لپاره یو کم شمیر ځانګړي ځواکونه دغه هیواد ته استوي، خو ماموریت به یوازې روزنه او مشوره ورکول وي او په جنګ کې به مستقیمه برخه نه اخلي. د سلطان سرور ریپورت اورو.
واشنگتن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې یو محدود شمیر ځانګړي ځواکونه د بشار الاسد د رژیم هغو وسلوالو مخالفینو سره مرستې لپاره سوریه ته استوي چې د دغه هیواد په شمال کې د اسلامي دولت ډلې خلاف هم جنګیږي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست وویل چې جمهور رئیس باراک اوباما امر کړی چې له 500 کم شمیر دغه عسکر سوریه ته واستول شي. دغه ځانګړي ځواکونه به په سوریه کې وي او دوی به د رژیم د مخالفینو هغو منځلارو قواوو ته چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې خلاف هم جنګیږي ځینې مشورې او روزنې ورکوي او دوی سره به ځینې مرستې کوي. د امریکا د دفاع وزارت یو لوی چارواکي خبریالانو ته وویل چې دغه ځواکونه به راتلونکې میاشت سوریه ته ورسیږي. امریکا وروسته لدی سوریه ته د خپل ځنګړو ځواکونو د استولو فیصله کوي چې روسیه په دغه هواد کې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره خپل پوځي رول پیاوړی کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف وویل مسکو د سوریې د رژیم له هماهنګي پرته په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو څخه کار اخیستل نه مني. یو میاشت کېږي چې روسیې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې بمباري پیل کړې ده. بلخوا د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ویانا کې د سوریې د کړکیچ په حقله د نړیوالو خبرو په پای کې پرون وویل چې واشنگتن، مسکو او څه د پاسه لسو نورو هیوادونو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د بشار الاسد د رژیم او مخالفینو ترمنځ یې یو نوې ډیپلوماتیکه پروسه پیل کړي. روسیا او ایران د بشار الاسد کلک ملاتړ کوي، خو واشنگتن او متحدین یې ټینګار کوي چې دای باید له جنګ وروسته حکومت کې کومه ونډه ونه لري. د ویانا په خبرو کې د ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې د استازو ترڅنګ د ایران او سعودي عربستان په شمول د ولسو هیوادونو ډیپلوماټانو برخه درلوده، خو د سوریې د رژیم او مخالفینو استازو په دغه غونډه کې ګډون نه وکړي.
سلطان سرورو د سلطان سرور یو بل ریپورت ما ورو هغه د قندوز د پیښو حقیقت موندونکو کمیشن پاړه چوایي خپل ریپورت مکمل کړی او افغان حکومت سپارل دي. دغه ریپورت د افغانستان د معرفت پخوانی وزیر فاروق وردګ او د امنیت د عمومي ریاست د پخوانی رئیس امر الله صالح په مشرۍ برابر سوی دی. فاروق وردګ مشاله دوه ول ورسته لدی چې ریپورت د شرواکو لخوا وکتل سي پروانونه کې به د مطبوعاتو لاري له خلکو سره شریک کړل سي. راځي سلطان سرور ته ورشو.
د قندوز د پیښو د حقیقت موندونکو خپلواک کمیسیون یو مشر فاروق وردګ پرون ازادي رادیو ته وویل چې خپل ریپورت یې نهایی کړی او د افغانستان جمهور رئیس، د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس او د امنیت د شورا غړو ته سپارلې ده. خغلی وردګ وویل چې فیصله په دې وشوه چې د امنیت د شورا غړي به دغه ریپورت وګوري او کچیر دوی کوم توضیحات غوښتل یا پوښتنې درلودې کمیسیون ته به مراجعه وکړي.
موږ پرون خپل گزارش ورته عراق کړو، وی وخت وکړو 2000 صفحه گزارش دی دی په گزارش ته مول ونی او د لوستلو نه ورسته کسوالونه او توضیحات ورته ضرور یغه به ان شاء الله سبا بل سبا موږ د شورا امنیت سره بل مجلس ونیسو. هغه توضیحات چې ضروری توضیحات ارائه ول دغه نه ورسته به ان شاء الله موږ خپل گزارش هغه قسمتونه چې لازم دی هغه خپل ګران وطنوالو سره د مطبوعاتو لاره شریک.
فاروق وردګ پرته لدی چې نور تفصيلات ورکړي وویل چې دوی د خپل ریپورت خلاصه په 28 پاڼو کې لیکلې ده چې تقریبا 25 سفارښونه او توصيه لري. هغه وویل چې دوی سفارښونه په دری برخو ویشل شوې دي چې په هغو کې په تشکیلاتو، په کادرونو او په پالیسیو کې اصلاحات شامل دي. هغه وویل چې دوی د خپل ریپورت په برابرولو کې د تلې یا میزان په شپږم نیټه د قندوز د سقوط د پیښې ټول زیربط اړخونه څېړلې دي، له خلکو، سیمایزو او د مرکزی حکومت چارواکو او د امنیت د شورا لغړو سره خبرې کړې دي. فاروق وردګ زیاته کړه چې د مدني ټولنو له استادو، ځوانانو او میرمنو سره هم د دغه ریپورت په جوړولو کې مرکه شوې دي. دغه راز د مطبوعاتو هغو لیکنو څخه چې د قندوز له سقوط وروسته یې په دریو ونیو کې کړي او حتی د فیسبوک له لیکنو څخه هم په دغه ریپورت کې کار اخیستل شوی دی. قندوز په افغانستان کې د تیرو 14 کلونو په جګړه کې لومړی ولایت و چې مرکز یې د تیرې میزان میاشتې په شپږمه د وسلوالو مخالفینو لاسته ورغی. سره له دې چې افغان ځواکونو وشکړی چې د ائتلافي قواوو په هوایي ملاتړ د قندوز ښار او شاوخوا سیمې بیرته ونیسي او حتی هغه سیمې هم بیرته ونیولې چې کلونه راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې وي، خو د دغه ښار سقوط د افغان ځواکونو د وړتیا او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په حقله پوښتنې راولاړې کړې چې په نتیجه کې امریکا فیصله وکړه چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د پاتې کېدو موده او ماموریت وغځوي.
سلطان سرور د هند سینما ستوري شاروخ خان 50 کلن سو خوای چې فلمونه جوړول به نه پریشتي. د هند سینما دغه مشهور ستوري وای چې لښت لږ 15 نور ش فلمونه جوړوي. اسمت سروان د پاړې یو ریپورت لري چې هم د شاروخ خان د یو فلم ل راغزه خپلې شي.
ایک لړکی تھی دیوانی سی، ایک لړکے پہ وہ مرتی تھی، نظریں چھکا کے شرم آ کے گلیوں سے گزرتی تھی، چوری چوری
چپکی چپکی
د هند سینما نامتو ستوره شاهرخ خان چې 50 کلن کیږي وای چې لا هم د سینما له نړۍ څخه رخصت نه اخلي. شاهرخ خان به د راتلونکي دوشنبه په ورځ 50 کلن شي. دی وای ما فیصله کړې چې له 50 تر 55 کلنۍ 15 ډېر ښه فلمونه جوړ کړم. دا به خورا مشهور فلمونه وي، بې جوړي فلمونه.
جب بھی ملتی تھی مجھ سے پوچھا کرتی تھی پیار کیسے ہوتا ہے.
شاہ رخ خان دغه راز وای غواړم مخ کی تر دې چې مرشم دومره فلمونه جوړ کړم چې څومره ممکنه وي. شاہ رخ خان چې په خټه پښتون دی، د ګڼو نورو ځوانانو په شان په فلم کې د کار کولو لپاره له ډیلی څخه بمبئی ته لاړ او په نسبتا لنډه موده کې د بالیوډ په یو مشهور ستوري بدل شو. د په اچایم لسیزه کې په ټلویزیونی سیریالونو کې دوبلاش کاو. د د لومړنی فلم په 1922 میلادي کال د دیوانه په نوم راووت. شاهرخ خان په څه باندې 40 کلن فلمي ژوند کې تر اتیا په زیاتو فلمونو کې رول لوبولی چې اکثره د دل تو پاگل هي، کچ کچ ہوتا ہے او چنائی ایکسپریس په شان بریالی شوی دی.
دل تو پاگل ہے، دل دیوانہ ہے،
شاهرخ خان د شهرت اندازه د دل فیسبوک پانه هم لګولې شو چې تر 15 میلیونو زیاتو خلکو لایک یا خوشاله کړي ده. د شهرت په هند پوری محدود نه ده، بلکې په پاکستان، افغانستان، روسیه او ایران کې هم د ډیرو خلکو خوشی شي. شاهرخ خان منتقدان هم لري. د فلم کرکتون کې وایي چې شاهرخ خان په تمثیل کې مبالغه کوي او د تمثیل او اکټ شیوی محدود دي. خوله دې سره سره د کرکتون کې پدې کې هم شک نه لري چې د شاهرخ خان شهرت به ساری دی. د دا توان لري چې د فلم د لیدونکو زړونه خپل کړي. د فلم کرکتون کې سوپر نه شرما وای شاهرخ خان دا ورټیا لري چې څوک وژړوي، وخندوي او پر وینجلې مېن کړي او دونیم ساته لیدونکو له ځان سره په فلم کې وساتي.
ذرا آپ کی امانت ہمیشہ آپ ہی کی رہے گی. آپ کو کیا لگا
په ورسیو کې کله چې د برتانیا یو پوهنتون شاهرخ خان ته افتخاری ډاکټرا ورکړه، د دې یو مینوال په فیسبوک کې ورته ولیکل: د زړه ډاکټرا، کله چې خپګان، مایوسی او بد حالت احساسوم تاسو مشته ش احساس راکوي. فوربس مجلې د شاهرخ خان شخصي عواید شپږ 20 میلیون ډالر اټکل کړي او د یې په فلم کې د کار کولو په بدل کې د اجوري د زیاتوالي نظر په نړۍ کې اتلسم فلمي ستوري بللی دی.
دل تو پاگل ہے، دل دیوانہ ہے، دل تو پاگل ہے، دل دیوانہ ہے.
شاهرخ خان 50 کلن سو د ژوند او فلمونو په اړه د اسمت سروان ریپورت اوریدي. اوس هم راځي د باختر سوریا د کلتوري پروګرام اورو چې بازومت عبید جوړ کړی دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابیدم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربیم. پنننې خبرونه کې به د کلتور د ژوندۍ ساتلو په اړه یو ریپورت ولرو، بیا به د پښتو ناول په اړه د ډاکټر محب زغم د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخیره کې به یو خوندور ترنوم ته تم شو. نومړي ریپورت درازو. فرهنګ ته په عربي ژبه کې ثقافت، په انګریزي ژبه کلچر او په زونو اروپایي ژبو کې ورته کلتور وایي. کلتور د یوې بشري ټولنې د مادي او مانوي ارزښتونو هغه ټولګه یا مجموعه ده چې د ټولنې د وګړو ګډ هویت او پیژندنه ټاکي او د ولسونو پوهې، اخلاقو، ژبو، معرفت او ارزښتي ملکیتونو ته کلتور وایي. د کلتور د ژوندۍ ساتلو په اړه سوتنه پوهان په دغه ریپورت کې درغږی دلی دي. سره لدی چې د تیرو درینی ملسیزو په دوران کې په افغانستان او خیبر پختونخوا کې ګڼ شمیر پښتني کلتوري ارزښتونه او فرهنګي اساسې له خاورو سره خاوري شوي، خو یو شمیر فرهنګیان بیا د پښتني کلتور د ژوندي ساتلو او غني کولو لپاره په لر او بر پښتونخوا کې وخت نا وخت فعالیتونه ترسره کوي. له دغو فرهنګي شخصیتونو څخه یو هم ډاکټر خوشحال روحي دی چې د تیرو دولسو کلونو راهیسې په دغه برخه کې د ګڼ شمیر فرهنګي ملګرو په ملتیا فعاله ونډه لري. نوموړی وایي چې له کومو لویو ننګونو سره چې افغاني یا پښتني کلتور مخ دی، دوی هڅه کوي چې د چارواکو تر څنګ د ټولو پښتنو پام ور واړوي.
که د کور دننه دی او که د کور بهر، موږ د خپل کلتوري ارزښتونو ساتنه وکړو، موږ د خپل عقیدوي ارزښتونو ساتنه وکړو، هغه کلتوري میراثونه چې موږ لرو د هغوی ساتنه وکړو، د چارواکو، د فرهنګي مؤسسو، د فرهنګي شخصیتونو پام ورته راوړو، د هغو لویو ننګونو سره چې موږ د فرهنګي یرغلونو سره او همدارا د نړیوالتوب په پیر کې د فرهنګي چیلنجونو سره چې موږ مخامخ یو، څنګه وکولای شو چې د یوې ژورې کلتوري ستراتیژۍ پر بنسټ باندې د دې موږ د دې لپاره موږ حل لارې پیدا کړو، او هغه افغانان چې وو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خوره دي، موږ څنګه وکولای شو چې دوی خپل کلتوري هویت وساتي، خپل ارزښتونه وساتي، څنګه دوی خپل تړاو د خپل لوی کور سره وساتي.
د افغانستان د سوداګرۍ پخوانی وزیر ډاکټر انور الحق اهدی وایي دا چې خلک د نړیوالتوب په لور په چټکۍ سره روان دي، پښتنو ته پکار دي چې هغه څه چې د دوی په کلتور کې ځانګړي دي هغه ته تقویت ورکړي.
هر ټولنه کلتور لري، ټول حرکات خپل ذات با معنا نه دي، کلتور له څه معنا ورته ورکړي. مثلا سړی راځي چې جګېږم، دغه کلتور داسې دغه زما جګېدل معنا د احترام ورته ورکوي. دنیا اوس په طرف دی ګلوبلایزیشن خواته روانه ده، ملتونه باید هغه څه چې ځانګړي دي د دوی په کلتور کې هغه تقویه کړي، هسې یو څه ځانګړتوب په دنیا کې ولري. خو په عین حال کې په کلتورونو کې مشترکات هم شته دي، خصوصا د ارزښتونو په سطحه باندې دا مشترکات بیا په مدنیتونو باندې وړي. مثال په ډول د اسلامي جوامع سره د ارزښتونو په لحاظ زموږ کلتور ډېر ورتهوالی لري. نو په دغه دنیا کې چې اوس موږ ټول د یووالي خواته سره روان یو، عین حال کې یو څه فرقونه به وي او ملتونو ته مهم دی چې دغه فرقونه د کلتوري لحاظه هم مشخص کړي، نه په دې چې نورو ته بد وایي.
افغاني پښتني کلتور په افغانستان او خیبر پښتونخوا سربیره په ټوله نړۍ کې د ټولو پښتنو د ګډو ارزښتونو مجموعه ده چې پښتانه له غیر پښتنو څخه بیلوي او پښتنو ته د هغوی هویت ټاکي. فرهنګ پیژندونکي په دې باور دي چې که هر ملت خپل کلتور او ثقافت له لاسه ورکړ، د هغه ملت وجود به له منځه ولاړ شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له ښاغلي ډاکټر زغم نه به مو په تېره خپرونه کې د ناول او لنډې کیسې یا افسانې ترمنځ په توپیرونو اورېدلي وي. دا چې ښاغلی زغم د ناول په اړه نور څه ویل لري، راځئ چې د مرکې په وروستۍ برخه کې یې ترېنه واورو.
ډاکټر صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې انګریزي ادب د ناولونو باندې خبره وکړله چې دوی پکې تخیل پراخه ساتي او مثلا فکر ته پکې وده ورکوي. هغه ناولونه چې د انګریزي ادب نه پښتو ته راغلي، د یو نوي ناول لیکونکي لپاره د هغه ناولونو لوستل څومره ضروري دي چې د دو فکري او تخیلي وسط کې ونډه ولرلی شي؟
ناول لیکونکي د ناول لوستلو ډېر شانس زده کوي. مثلا زه خپله تجربه درته وایم، د تیر کال ما یو انګریزي ناول وژباړه، د ګډ فلای نومېږي، دا چې مې وژباړه هلته مې په مکالمو کې یو تخنیک ته پام شو. که څه هم دغه ناول د شلمې پیړۍ په لومړیو کلونو کې لیکل شوی او چاپ شوی و، یعنې ډېر نوی شی نه دی. ممتاز زما لپاره یې دغه تخنیک نه وایي و چې ما نه اولیدلی. مثلا زه تاسو سره غږېږم، خبرې مې تاسو سره دي، په همدې منځ کې چې تاسو سره غږېږم په بل چا باندې مې یو غږ کوم، وایم په خیر راغلی. دغه تخنیک د مکالمې یو ډول د لوستونکي ساه تازه کوي، خصوصا کله چې ډیالوګونه داسې دوامداره وي، پرله پسې څو خبرې اترې سره تبادله شي. په دې منځ کې دغسې یو شی زما لپاره نوی و، دا چې دوی دغه صحنې څنګه انزوروي دغه دی او منظري توصيف څنګه کوي څنګه غځوي دا سړی ورنځ د کول شي دغه سي د پیښو ترمنځ منطقي تړاو ورنځ د کوي همدارنګ د کرکټرونو نفسیات ورنه معلومولی شي چې کوم کرکټر کوم نفس لري معمولا د انسان خوی دغسې دی چې خویونه یې په اسانه نه بدلیږي یو څوک چې ځینې خویونه لري هغه تر ډېر عمره پورې پکې وي په شرقي داستانونو کې معمولا دغه ثبات نه وي په کرکټرونو کې یو څوک یو دم ډېر بد سړی وي په معمولي پیښه باندې یو دم سل درجه واوړي او ښه سړی ځینې جوړ شي حال دا چې خویونه دومره اسانه نه بدلېږي او په غربي ناولونو کې که سړی د دغو شیانو ته ځیر شي بیا پوهېږي چې څنګه کرکټرونه انځور کړي
ډاکټر صاحب لکه څنګه چې د انګریزي ادب نه پښتو ته بلا ډېر ناولونه راژباړل شوي دي او ستاسو په وینا ګټه یې هم رسولې ده پښتو ادب ته نه یوازې دا چې پښتو ادب بېغني شوی بلکې خلکو ته د ناول لیکلو چلونه هم ورښودلي دي کوم دغسې د پښتني ټولنې ناولونه چې کوم لیکل شوي دي او حساب پې کېدای شي دا انګریزي ته واړول شي دا به څومره ګټه هم د پښتو ادب ته رسولې وي او هم به انګریزي ادب ته
خیر له دې چې ادبیاتو ته ګټه کوي دا د انسان لید ته ډېره مرسته کوي د انسان لید پراخوي موږ چې د اروپایي لیکوالو یا د امریکایي لیکوالو ناولونه لولو موږ د دوی له ژوند سره د دوی له ټولنې او خلکو سره بلدیږو د دوی ستونزې د دوی عواطف د دوی احساسات درک کوو نو یو ډول نزدیکت پیدا کیږي د انسانانو ترمنځ او دا باید وي دا چې وایي چې نړۍ نه کله یې جوړیږي خو د انسانانو ترمنځ دغه وطنونه باید رالنډ شي او د پښتو نه نورو ژبو ته د پښتو ناولونو ژباړل په دې لحاظ هم ډېره ګټه کوي چې نور خلک معمولا افغانستان ته د رسنیو په سترګو ګوري رسنۍ چې افغانستان څنګه انځوروي دوی ټول افغانانو ته په همغه سترګو ګوري مثلا په خبرونو کې موږ هره ورځ د خشونت د تشدد او د وحشت پیښې وینو او ممکن غربیان فکر وکړي چې افغانان دي همدغسې ټول دغسې دي حال دا چې که زموږ ناولونه دوی ولولي امکان لري چې نظر یې بدل شي د عام خلک یې پوه شي چې افغانان هم د نور انسانانو په شان همدغسې انسانان دي مینه پېژني عاطفه پېژني انسانیت پېژني
خو ډاکټر صاحب ځینو افغاني لیکوالو بیا په انګریزي فرانسوي او یا الماني ژبو باندې هم خپل ناولونه لیکلي دغه ته په کوم نظر ګورئ
افغاني لیکوالو چې ناولونه لیکلي دي چې ناولونه یې ترجمه شوي دي یا د خپل په انګریزي یا فرانسوي یا نورو ژبو لیکلي دي دلته یو ډول زه داسې احساس کوم چې سیاسي چلند کېږي د دوی د غټ ښودلو لپاره داسې احساسوم چې غربیان زموږ له ادبیاتو نه هم د سیاسي اوزارو په توګه کار اخلي هغه ناولونه چې دلته تفرقه زیږوي قومي تعصب او ژبنۍ او دغه مسایل په کې وي هغه دوی ډېر پالي او تبلیغ ورته کوي چې خلک یې وپېژني او چاپوي مثنه هماغه ناولونه چې د همدې ټولنې یو غړی لیکلی دی د همدې ټولنې واقعیتونه راښیي هغه ناولونه تر اوسه نه چا ژباړلي دي که وژباړل هم شي ممکن څوک یې په اسانه چاپ نه کړي
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم د یار محمد پردیس په غږ کې د ځوان شاعر جمال ثاقب غزل
بیلتا نه هم سا خسته شمع تلاړ شا زبان په خپل وجود کې زې شمع تلاړ شا زبان په خپل وجود کې زې شمع تلاړ بالک اخبلا وخکته شما ته زبان پخبل وجود کے زیشا ماتلا
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینهوالو د باختر ستوري ونيزه خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پوری خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خات او آباد وسي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی.